دا مشال ریډیو د ایرند جمعې ورځ او د 2019 میلادي کال د فروری د میاشتې درېمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه بجه شوې ده. زه شهین بونیرې ما تاسو ته د مشال ریډیو په دې یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوالو راپورونو تبصرې لرو. زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت به هم اورې. لومړی د مریحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. تټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان حکومت د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوستو فیصله کړي. پاکستان وایي امریکا ته د ورتګ پاړه د ولسمشر ټرمپ روسته فرمان بشری اثرات لري. او امریکایي رسنۍ وایي واشنگتن خای پر ایران تازه بندیزونه لګوي. تفصیل: د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو فیصله کړې. دا خبره نن د پاکستان د اعلی تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا په مشرۍ د پرونی غونډې په اړه وویل.
دو سیزونه ډیر مهم دي. یو خدا چې کرک خوراون کی مواد بکل هم د نصاب برخه نه جوړو او د لړک ټولو مدرسو او د هغې مشرانو په شریکه دا پریکړه کړی ده. د حکومت سره به مکمل مرسته کوي او د لپاره کمیټي هم جوړه شوې ده. کومه چې د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو نصاب ګوري چې د کرک خوراولو کوم اړخ پاتې نشي.
بلیغ الرحمن ویل چې په مدرسو کې به د نوې دور له ضرورتونو سره سم زده کړې ورکول کیږي. په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه او ډلې پر حکومت تور پورې کوي چې په مدرسو د سخت دریځ ټاپه لګوي او د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې په نوم یې پنخه کوي. پاکستان وایي امریکا ته د ورتګ پاړه د ولسمشر ټرمپ فرمان بشري او سیاسي اړخ او اثرات لري. د بارنو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل. هر هیواد حق لري چې د خلکو د ورتګ پاړه تګلاره وټاکي، خو هیوادونه باید داسې پالیسۍ عمل کړي چې د ترهګرې ضد نړیوال ائتلاف زیانمن نشي. د جنوري په 28مه امریکایي ولسمشر ټرمپ په خپل فرمان کې د اوو هیوادونو پر وګړو امریکا ته د ورتګ په لړ کې یو لړ محدودیتونه ولګول چې ور باندې د هیواد دننه او بهر انتقاد شوی دی. په افغانستان کې د زیاتې واورې ورېدو او طوفانونو له کبله د هیواد په شمال کې د سالنګونو لویه لار تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر جنرال رجب نن سهار مشال ریډیو ته وویل دا لویه لار یې بېګا تړلې ده او په لار کې د بندو پاتې موټرونو چلونکي یې خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. رجب له خلکو غوښتنه وکړه چې تر حکومتي خبرتیا دې پر دې لار سفر نه کوي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینه ماڼۍ پر ایران د بالیسټیک توغندي د ازموینې او په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړو پر مخ وړلو په غبرګون د نوو بندیزونو لګولو تیاری کوي. اسوسییټډ پریس اژانس، رویټرز او د فرانس خبري اژانس بیګا د ځینو امریکایي چارواکو له خولې وویل ښکاري واشنگتن زر او کېدی شي همدانن پر لسګونو ایرانیانو وګړو، شرکتونو او حکومتي ادارو بندیزونه اعلان کړي. د دې چارواکو نمونه نه دي ښودل شوی. هلته د ایران بهرنیو چارو وزارت د بالیسټیک توغندي د وروستۍ ازموینې په غبرګون د امریکا حکومت له لوري د نوټس یا خبرداري ورکولو فیصله پاروونکي بللې ده. د بارنو چارو وزارت ویان بهرام قسیمی تیر ماښام دولتي خبري اژانس ارنا ته وویل چې امریکایي دعوې بې بنسټه، تکراري او پاروونکي دي. هم تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته په وینا کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل د ایران توغندي ازموینې د غبرګون په اړه هر څه په پام کې نیسي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپینسر هم وویل د امریکا دا اعلان چې ایران به په نوټس کې ساتي د دې اشاره ورکوي چې د تهران آزموینه به بې له عکس العمله نه پاتې کیږي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په راتلونکو ورځو کې به داسې یو نظام جوړوي چې هیواد ته یې هغه خلک ورتګ ته پرېږدي چې د امریکا ارزښتونه مني. دا خبره نوموړي تېره ورځ په واشنگتن کې د خبرو په وخت وکړه.
دی وایي په څو راتلونکو ورځو کې موږ یو سیستم پیلوو څو ډاډ ترلاسه سي هغه کسان چې زموږ هیواد ته ننوځي زموږ شخصي او مذهبي ازادۍ او ارزښتونه په بشپړ ډول مني او هر ډول ظلم او تبعیض منع کوي. موږ غواړو چې خلک زموږ هیواد ته راسي، خو موږ غواړو دغه خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی وکړي او له موږ څخه کرکه ونه لري.
د جنوري په 28مه ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان خپور کړ چې پکې تر دریو میاشتو پورې د وو هیوادونو په وګړو امریکا ته د ورتګ په لړ کې محدودیتونه لګول شوي دي. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اردنی پاچا عبدالله دویم په شام کې د کډوالو لپاره د محفوظو سیمو د جوړولو پر امکاناتو خبرې کړې دي. ټرمپ تیر ورځ په واشنگټن کې له اردنی پاچا عبدالله سره لنډ ملاقات وکړ. سپینې ماڼۍ وروسته په یو بیان کې ویل چې ټرمپ د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو په برخه کې د اردن د مهمې ونډې یادونه وکړه او په شام کې یې د محفوظو ځایونو د جوړولو پر امکاناتو خبرې وکړې. بیان وایي ولسمشر د اردن د امنیت او اقتصاد د پیاوړي کولو پر ارزښت هم خبرې وکړې او وی ویل چې اردن په سیمه کې د زغم او منځلاریتوب د یوې نمونې رول لوبوي. ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو چې په شام کې به له تاوتریخوالي څخه تښتېدونکو کډوالو لپاره محفوظې سیمې جوړوي. برطانوي حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پلان خپور کړی دی. تیره ورځ په خپور شوي پلان کې راغلي برطانیه په راتلونکي کې له اروپایي ټولنې سره خو اړیکو ته لیواله ده او په عین وخت کې د خپلو قوانینو واک هم ترلاسه کوي. په پلان کې د وزیر اعظم ټریزا می 12 رهنما اصول ورکړل شوي دي چې له ټولنې څخه به د هغه هیواد وتلو ته لار برابره کړي. برطانیانو تیر کال په جون کې د یوې ټول پوښتنې له لارې له اروپایي ټولنې نه د وتلو په حق کې رای ورکړه. د چهارشنبې په ماسخوتن د برطانیه پارلمان هم له اروپایي ټولنې نه د وتلو لپاره د خبرو اترو پیلولو په اړه د وزیر اعظم پلان منظور کړ. او د کازاکستان بارنو چارو وزارت وایي د شام سولې خبرو جوړونکي به د دوشنبه یا ګل په ورځ په استانه کې غونډه کوي چې په غیواد کې د اوربند عملی کولو څارنه پیل کړي. د بارنو چارو وزارت تیره ورځ وویل د روس، ایران او ترکیه استازي به د خبرو د دویم پړاو پیلولو لپاره سره ویني. د جنوري په 23 او 24 د خبرو په لومړي پړاو کې د شام د شپږ کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل موندلو په لړ کې پرمختګونه شو، خو دواړو خواوو سره سلا شوي چې په هغه هیواد کې به د اوربند څارلو لپاره ګډه کاری ډله جوړوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال لرفت انجم نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 170 روپیا اخیستل کیږي او په 170 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو یورو په 145 روپیا 10 پیسې او په 145 روپیا 80 پیسې. یو پاؤنڈ په 140 روپیا شل پیسې او په 140 روپیا 80 پیسې. یو درهم په 110 روپیا 70 پیسې اخیستل کیږي او په 110 روپیا 75 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپیا 85 پیسې او په 28 روپیا 2 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 25 پیسې او په 1 روپیا 35 پیسې. په یو پاکستانی روپیه 3.5 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 3.8 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورو غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 14 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد پروان خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ د غ راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان حکومت د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو پریکړه کړې ده. په پیښور کې فعالان وایي د ښځو او ماشومانو حقونه تر هغې نشي خوندي کېدی چې ولس د قوانینو په عملي کولو کې مرسته وکړي.
اسلام هم له حق را کړی، زه منم، قانون هم مالا سه حق را کړی، هدا پوری خو هغه حق مالا زما معاشره نه راکړي.
دا وخت په پښتنو سیمو کې ډېر خلک سوشل میډیا کاروي، خو آیا دوی په دغه اړه د اخلاقیاتو نه خبر دي؟
ایته چل ډول دي چې په یو امپورټنټ ایشوز ورته څنګه خبرې کوي.
په جمهوریت خپرونه کې مو پاکستان کې د زده کوونکو جمهوري تحریکونو ته کتنه کړې.
خلکو کې دلیل او منطق په ذریعه باندې خپل نظر ویلو او د بل نظر اوریدلو. کارکنان روزل کیږي، هغه منظم کیږي.
د سیمې نړۍ نه هم راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ویډیو. راز زموږ ګډونبه موضوع ته د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو عملی کولو فیصله کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي دي تر مازیګر په اسلام آباد کې د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه په مشرۍ غونډه شوې ده چې پکې پریکړه وشوه چې دینی مدرسې به د هیواد د تعلیمي نظام برخه جوړولی شي. په دغه اړه باندې تفصیل د رفت انجم په راپور کې.
د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو پریکړه کړې. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې دینی مدرسې به د هیواد تعلیمي نظام برخه جوړوي. په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه او ډلې پر حکومت تور پورې کوي چې پر مدرسو د سخدرزې ټاپه لګوي او د ترهګرې پر ضد قومي تګلارې له لارې یې پنخ کوي. د غونډې په اړه د پاکستان د اعلی تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان قومي تګلارې تل لاندې دا ویل شوي وو چې په تعلیمي ادارو او په خصوصی طور مدرسو کے بعد اکر کے ڈک پر مواد بندیز لگاولی شی.
دو چیزیں بڑی اہم ہیں.
دو چیزوں ډیر مهم دي. یو خدا چکر کو خوراون کی مواد بکل هم د نصاب برخه نه جوړو او دلل کې ټولو مدرسو او د هغې مشرانو په شریکه دا پریکړه کړې ده. د حکومت سره به مکمل مرسته کوي او د لپاره کمیټه هم جوړه شوې ده کوم چې د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو نصاب ګوري چې د کر کې خوراولو کوم اړخ پاتې نشي.
د وزیر مملکت وینا وه چې په مدرسو کې به د نوي دور د تقاضو سره سم زده کړې ورکول کېږي کوم لپاره چې د مدرسو د مشرانو او د هغوی د تنظیمونو سره خبرې شوي دي.
مدرسې مرکزي کچې ته د راوستو لپاره دا پریکړه هم شوې چې کوم د نوي دور زده کړې دي په ښوونځیو کې ښودل کېږي نو په مدرسو کې د دیني زده کړو سره سره به دغه تعلیم هم ورکول کېږي. د کوم لپاره چې د تګلارې جوړولو جایزه اخیستل کېږي ځکه چې دا یو لوزنامه ده خو څنګه به عملي کېږي نو په دې لړ کې زموږ ځینې پروژو کار پیل کړی خو لا هم د نورو سیزونو راوړلو ضرورت دی او په هغې هم زموږ غور روان دی.
په کال 2014 کې په پېښور سکول حملې وروسته د پاکستان حکومت قومي تګلاره جوړه کړه او دا پکې ویل شوي وو چې په ملک کې به د مدرسو اصلاحات کوي. امریکا په شمول ځینو نورو هېوادونو پر پاکستان ټینګار کړی چې د مدرسو په نظام کې دې اصلاحات وکړي ځکه چې د دوی په وینا دغه مدرسو کې ځینې مدرسې د سخت دریځې فکر خپروي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رفت انجم راپور مورده او هم د پاکستان چارو کې پاتې کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د امریکا له نوې انتظامیه سره د خو اړیکو هیله لري او د ولسمشر ټرمپ له حکومت سره به د دوه اړخیزه اړیکو پیاوړي کولو لپاره هلې ځلې کوي. خو کارپوهان وایي اوسمهال د پاکستان په اړه د واشنگټن تګلاره روښانه نه ده نو ځکه اسلام آباد هڅې کوي چې د ټرمپ له ادارې سره زر تر زره په تماس کې شي. په دغه اړه باندې نور معلومات د ګل ایاس پر راپور کې.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت په ورځ ویلي چې له امریکا سره ښې اړیکې لري او نوې ادارې سره به د اړیکو پیاوړي کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
پاکستان او د یو اس انجوای کوآپریټیو ریلیشنز ان ډایورس فیلډز اند وی لوک فورورډ ټو فردر استرینثنینګ دیز ټایز ود دی نیو اډمنستریشن.
د دې نو وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ول چې د امریکا نوی حکومت سره به زر تر زره د رابطې کولو کوشش کوي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په رسمي توګه رابطه نه ده شوې. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو پوه طلعت مسعود وایي چې پاکستان به کوشش کوي چې له امریکا سره ښې اړیکې ولري خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به پر ځای پاتې شي او که نه.
د پاکستان په اړه د امریکا ولسمشر ټرمپ په پالیسیو کې ابهام او اندېښنې موجود دي چې دا به څه رنګ وي. زما په آن په دې وخت کې پاکستان بهر ممکن کوشش کوي چې له ټرمپ ادارې سره رابطه وکړي او خپل دریځ ورته روښانه کړي او له امریکا سره د معقول اړیکو ساتلو هڅه وکړي. آیا په دې کې به پاکستان بریالی شي او که نه دا پوښتنه په خپل ځای موجوده ده.
The کارپو تلت مسعود په خبره د ټرمپ ادارې لخوا د هند او په نورو مسلو واضح دریز وروستو به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نویت روښانه شي. بلخوا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې پاکستان له امریکا نه تمه لري چې پرې بندیزونه ونه لګوي. د ویل
پاکستان دا نه غواړي چې پای کې سره رکاوټ راشي هغې باندې بندیزونه ولګوي. او بله خبره دا چې کوم نظامی او اقتصادی کمک چې کوم پاکستان ته به سپور راته پاکستان به دا تمه لري چې هغه کمک چې کوم دا به هم جاري. او دریمه خبره دا چې پاکستان به دا غواړي چې زر تر زره د افغانستان د مسلې صورتي حل راوستل شي چې هلته یو ثبات راشي او امن راشي ځکه چې تر څو پورې هلته امن نه راغلی نو د هغې براه راست دغه چې کوم دی دا پاکستان باندې پرېوځي.
د پخواني سفیر رستم شاه مومند په خبره کچري د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې خرابېږي نو پاکستان ته به مسلې نورې هم زیاتې شي. خو کارپوهان وایي پاکستان له امریکا نوي انتظامیې ډېرې زیاتې تمې لري خو د ټرمپ ادارې لخوا د پاکستان په اړه پالیسي لا واضحه نه ده.
د ګلیاز راپور مورده او سرزو د خیبر پختونخوا شوقدر ته چېرته چې د مذهبي همغږۍ نوې کابینې ویلي دي یو کس ته تاوان رسول لپاره پر هغه د مذهب سپکاوی تور پورې کول یو غیر شرعي کار دی. د دې کابینې صوبایي مشر علامه محمد شعیب تیره ورځ د خپلې دندې تر سوکن کولو وروسته مشالېډو ته ویلي د هر دین او مذهب درناوی ضروري دی. دو ویل په شخصي لنجو کې باید د مذهب سپکاوی ونشي. شانواز ترکزی په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د مذهبي هماهنګۍ لپاره د قومي امن کمیټې صوبایي چیرمن علامه محمد شعیب وایي چې یو چاته د نقصان رسولو لپاره په هغه د مذهب د بې حرمتۍ تور لګول غیر شرعي دي. دا خبره نوموړي په شوقدر کې د بین المذاهب هماهنګۍ د تحصیل شوقدر د نوي کابینې نه د څوګن اخستو په وخت کړي او زیاته کړه چې مسلمانان باید د هر مذهب احترام وکړي.
مثلا یو عیسائی دی او یو مسلمان سره کوم د لین دین د هغه دغه په کې وران شي بس هغه یا الزام ولګي چې دا د قرآن شریف چې کوم د پاڼو غورځول یا بل څه وکړو نو داسې مسلې د پیدا کیږي. نو کوم داسې مسلو ختمو لپاره هم د کمیټه جوړه کړې ده. داسې مسله که دغه سنیانو راځي، که هغه د عیسایانو راځي، که د هغه د هندو برادری راځي، د سکھ برادری راځي، موږ هغې ته چې داسې مسله موږ ته راوړي موږ به د حل کولو.
په دې غونډه کې د یاد تنظیم د پېښور مشر مولانا اقبال شاه حیدري وویل چې که یو څوک د مذهب په نوم ولس ته زیان رسوي نو داسې کار په اسلام مذهب کې منع دی.
چې په هغې کې مفتي تقی عثماني صاحب، مفتي رفیع عثماني صاحب، دا ټول جید علما ډاکټر شیر علی شاه صاحب دا خلک وو، دا اغوی متفقہ فتوا او دا احکام جاری کا چې په پاکستان کې مسلط جدوجہد دا غیر شرعی دی او دا ټیک نه دی او موږ دا خلکو سره هیڅ تعلق نشته او دا خلک چې کم کوي دا اسلام له خیر نه ورکوي، دا اسلام له نقصان ورکوي.
په دې موقع اسسټنٹ کمشنر شوقدر شبیر احمد خان وویل چې هغوی د داسې تنظیمونو سره وګه په وګه ولاړ دي چې په سیمه کې د نفرت د ختمولو لپاره کار وکړي.
بعضې ټایم کې جلوسونه راشي نو دا غي به موږ کنټرول او د جلوس باندې موقع رسپورټ تر رسیدل زموږ کار دی. دې کې موږ ته د علماء ډېره زیاته مرسته پکار ده. موږ سره نور داسې د اوقاف پراپرټي دا پیریجز ایشوز دي، قبرستانونه دي، په هغې باندې مختلف کیسونه روان دي، هم موږ سره دي. نو دې کې موږ ته د علماء مرسته ډېره پکار ده. بیا دې کې موږ دا کولی شو چې قانوني طور باندې موږ که څه قانون مطابق کاروایی وي هغه مسله حل کړو، نو دا موږ کولی شو چې ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن بهاب باندې.
د نوې کابینې نه هم اسسټنٹ کمشنر شوقدر څوګند واخیسته ولې نوې کابینې دا ژمنه وکړه چې هغوی به په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر جنسین د قومي اسمبلی غړی شاجیګل افریدی د خیبر جنسین د قومي اسمبلی غړی شاجیګل افریدی په شپږم پروری اسلام آباد کې قبایلی جرګه را بللې ده چې مقصد یې په حکومت فشار اچول دي چې وفاقي کابینه دی د قبایلی اصلاحاتو په اړه باندې زر تر زر ګامونه والي او دا د عملي کې. خالد خان په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
په دې مهال د فاټا سیاسي اتحادیې مشرانو او خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلې غړي شاجیګل افریدی وویل چې په شپږم فروری اسلام آباد کې قبایلي جرګې مقصد په حکومت فشار اچول دي چې د قبایلي سیمو لپاره اصلاحات زر تر زره د وفاقي کابینې نه منظور کړي.
د دغه غونډې یو مقصد دا دی چې دا ریفارم ډېر زر تر زره د کابینې نه منظور شي او د کابینې سره سره د پریزیډنٹ نا آرٹیکل 247 هم ختم شي او د دغ ریفارم چې کومه فائدې دي هغه قبایلی عوامو ته ملو شي.
دغه شان د فاټا سیاسي اتحادیې مشر نثار مومند اول چې په اتحادیې کې شامل ټول سیاسي ګوندونه به نه صرف دغه قبایلی جرګه کې ګډون کوي بلکې په اسلام آباد کې به د یووالي مظاهره هم کوي.
د پارلیمان د باسونو فیصله راغلی ده نو د هغې فشار په هغه کې چې هغوی ته مونږ یو لاین دو ټارګټ به ورکوو که دې پورې زمونږ دا مسله ریفارمز ونه شي نو مونږ به بیا کوم هدف لرو، کوم پروګرام به لرو.
دا قبایلی زده کوونکو د اتحادی مشر شوکت عزیز اول چې دوی به د اف سی آر خلاف خپل اواز په مخ کې بوزي او ټول قبایلی اولس په دې پوه شوي دي چې د قبایلی سیمو په پښتونخوا کې شاملې دل د ټولو پښتنو په ګټه دي.
قبایلی څومره طالب علمان دي که په پېښور یونیورسټي کې دي، کاغا دن قبایلی جنسیانو کې دي او که په اسلام آباد لاهور کې دي او چې څومره یعنی فیمیل دي طلبات دي هغه به هم مونږ انشاءالله د کانفرنس ته بوزو.
په دغه خبري غونډه کې د نورو نه علاوه د فاټا د وکیلانو د اتحادی مشرانو د پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ نواز، د جماعت اسلامي، قومي وطن پارټي او پاکستان تحریک انصاف قبایلی مشرانو هم ګډون وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان د دورې پر وخت ویلي دي چې فاټا اصلاحات به زر عملی شي او اف سی آر خاتمه به هم وشي. د په وینا په اصلاحاتو کمیټې خپل سفارشات د قبایلي خلکو د رائے مطابق جوړ کړی دي. عمر دراز وزیر په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د قبایلي اصلاحاتو په اړه روان بهیر د زر عملی کولو اشاره وکړه او د غلطي قبایلي جرګه او میډیا ته په خپلو خبرو کې وویل چې اصلاحاتو کمیټې د قبایلي مشرانو، ځوانانو او سیاسي خلکو رائے په بنیاد خپل سفارشات وړاندې کړي چې نن په عملی کار روان دي. د وزیر اعظم نواز شریف حکم دی چې هر یو کار وی د قبایلو د مرزه مطابق بوي. دا چې کم اصلاحات کیږي مونږ یو نیم کال پرې تیر کړي. د سرتاج عزیز په مشرۍ کې چې نواز شریف کمه کمیټي جوړه کړې وه، مونږه ټولو قبایلي سیمو ته تللیو او د خلکو رائے مطابق ریپورت جوړ شوی چې د قبایلي سیمو پارلیمان غړیو او وزیر اعظم کتلې او پارلیمان زیاتره غړیو ملاتړ هم ورته حاصل دی او داسې اصلاحات به کیږي چې دا بیا کالونو نه قبایلي سیمې د پامه غورځېدلې وې، د خلکو دغه شکایتونه به لرې شي، اف سی آر ظالمانه نظام خاتمه به وي او د پاکستان آئین قوانین مطابق به فیصلې وي. د شمالي وزیرستان نه پاکستان پیپلز ګوند مشر ملک غلام خان وایي چې اویا کالونو پس دوی ته یوه موقع میلاو شوی چې د ملک آئین او قانون ورکړل شي، د پښتنو سره یو شي او اف سی آر نه خلاص شي. خونان هم زنه خلق دوی د تیارو په طرف د بوتلو هڅه کړي.
وګوره فیصله بالکل په عین باندې دو بیا هم داسې خلک یاد چې نن هم دوی بیا هم فیصله کې رکاوټ جوړوي. امید دې خلک ته یای چې پتا خلک خپل انشاءالله الحمدلله نن سبا هوښیار دی. امید داسې سیاست نه کو 90% لوګ دا یای چې میر خیبر پختونخوا سره د امید حضم چې ویلې چې میر یو کرن په پتا کې وي، باقي نه په پکې پکې کې نه ناوي چې میر ټول پښتنه د کې پکې یو سره یو وي او د پاکستان قانون د سره انګیزه نه راځي. پاکستان نه پورا دا قانون میسا ملاو شي چې دا تیر دا کالا قانون او مو کې دینه په ګورانی دي زمين نه راماس له په کې جوړي دي چې مو ته عدالت ملایوي او مو ته انصاف ملایوي. میسا دا څه دنیا پچالو دا دنیا نه دا کیما دنیا کې میر وخت کرای
دا یادونه دا چې روان میاشته په و مانه ټبا د وفاقي کابینه په غونډه کې په قبایلی اصلاحاتو او قبایلی سیمه خیبر پختونخوا سره شاملې دوه باندې خبرې کیږي چې د سفارشاتو بیل منزور نه پس با پارلیمان ته وړاندې کیږي. عمر دراز وزیر، مشال
ریډیو بنو. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1900 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
د بلوچستان وزیر اعلی اعلان کړی دی چې حکومت به په سرکاري محکمو کې 2% معذور کسانو ته روزګارونه ورکړي، بلکې د دې د مرستې لپاره به ورته موټر سایکلان او لیپټاپونه هم ورکړي. د وزیر اعلی د تسلی وروستو دغه معذورانو خلکو خپل احتجاج ختم کړی دی. په دغه اړه باندې د کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین راپور راکړي.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زری ویلی دی چې په صوبه کې به د مازورانو د ستونزو اورولو لپاره ټول ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د اواز مازوران د اتحادیې لخوا د کوټ پرس کلب او مخته د احتجاجي کیمپ د ختمولو پر مهال کړی ده. اعلی وزیر اعلان وکړي چې مازوران ته به نه هیواز په سرکاري نوکرانو کې 2% برخه ورکول شي، بلکې نږدې 1.5 موټر سایکلان او د 200 څخه به زیات لیپټاپونه هم په دوی کې وبېشل شي. د دې څخه لمخ په احتجاجي کیمپ کې ناست د مازورانو د اتحادیې یو مشر سمیع الله و مشال ریډیو ته وویل
بنیادی کس مشغ حول ترجیح د تعلیم د روزګار دی، بیا تعلیم دی. اوس ډیر داسې مازوران شته چې هغه د پیسانو د وجې خپل تعلیم په نیمایي پرېښې دي. په هغه کې اول زه خپل ځان درشم مش سره دا ټیم د مازورانم سره چې ګرد کور د ته ګوري او د ایس انکم نشته ګورنمنت مشته بالکل د انسان په شکل ګوري نه چې دا ګرس انسانان دي کنه
په احتجاج کې برخه لرونکي سید نصیب الله آغا وای چې د یوه د نور برخ په ډول دی د بلوچستان او مازوران ته هم خپل اکور کول سي
په پنجاب کې مثال مازوران ته د کارډونو ور جوړ سوی دی د په کارت په ذریعہ باندې د وظیفه ور کوټه ورستول کیږي دی ته بل داسې فند دی ته کوټه ورسیږي نو د بلوچستان د مازوران تم د په کار دی چې د حکومت د کارډونو ور جوړ کی دی لوارسي دی مجبور خلک دی مجم د دې ملک د پاره څه کول غواړو
پر دې محل حافظ عبدالقادر اول چې صبح حکومت اعلانونه خکوي لیکن پر هغه عمل نه کیږي
پبلک چې دی دا موږ ته ترجیح نه راکوي هغه موږ قبلوینه ولې په هغه پروګرامو کې موږ چلیږو نه په هغه پروګرامو کې خلک موږ ته ډیر په کم نظر ګوري او بل چې دا د حکومت زمرد د مطالبه کوي چې په موږ کې کم عالمانی یا پوهان خلګي واغو ته شش پوسټونه ورکي او کم چې دا کمزوري واغو ته د نور مراعات ورکي او واغو ته د هم داسې مناسب نو کړیانی ورکي
دا د ونی ورته چې د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی وو چې په صبح کې به د 15000 زیات د بیروزګارو خلکو لپاره په روان کار کې د روزګار زمینه مساعده کړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه سیاسي او قبایلي مشرانو غونډې روانې دي او د دې سره سره په ټولنیزو رسنیو باندې هم بحثونه کیږي خو پوښتنه دا ده چې آیا خلک په دغه اړه باندې د اخلاقیاتو نه یا د دغه کوډ نه د دغه قوانینو نه خبر دي کوم چې د سوشل میډیا د کارولو لپاره ضروری دي په دغه اړه باندې ملیحا میرزاده د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی
پروس کې د سوشل میډیا یو فعال ډاکټر فاروق خان هوتی وای د علم د کمی له وجې په یو مهم موضوع د منطق او دلایلو په بنیاد د بحث کولو پر ځای په فیسبوک ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو باندې خلک نامناسبه ژبه استعمالوي
د روسي ژبې یو متل دی چې په بحث کې رښتیا پیدا کیږي مطلب مونږ چې یو ټاپک سوشل میډیا ته وړاندې کړو د دې لپاره نه چې مونږ په کنزل یو بل ته خاص دې لپاره چې مونږ چې کم دی بحث پیو کو په دلیل باندې ثبوتونه وړاندې کړو د خبرې او خلکو ته دا ښکاره کړو چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي مسله دا ده چې زمونږ خلک چې کوم دي مونږ کتاب نه لولو مونږ په تاویلو ماویلو باندې چې کوم دي یقین کوو
خو بیا د سماجی چارو کارپوه خادم حسین په تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوي او د ټولو انسانانو یو شان احترام کې کمی د دغه رویې مهم وجوهات بیانوي
استقلال د تجزیې او د تخریب صلاحیت انا راځي چې کله یو قسمه د انساني دماغو تربیت شي نو دغه تعلیمي نظام کې د دغه تربیت خیال نه دی ساتلی شوی د حساب کې نشته د هغې تعلیمي ماحول کې نشته کله د تجزیې صلاحیت لوړ شي د استقلال صلاحیت او تخریب صلاحیت لوړ شي نو بیا خلک داسې تصور کوي چې په زور خبره منل کېدی شي په خلکو نو زور دپاره کله هغه جسمانی تشدد استعمالوي کله هغه زباني تشدد استعمالوي
قبایلی سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي تنظیم د تکړه قبایلی خويندو مشره شاهده شاه دا رویه د مهذب خلکو طریقه نه بولی او وايي د غیر شایسته ژبې استعمال مهمه وجه د تربيت کمی دی
یو خدای دې چې د خلکو یو پالش ټریننګ غدې شوی دی کلچرل سیویلایز نه دی ایت چل ډول زی چې په یو امپورټنټ ایشوز ورتا سنو خبرې کوي په سوشل میډیا باندې د کمپین چلولو یو خپل طریقه ده تاسو خپل نتورکینګ کوي تاسو ڈیبیٹس شروع کی تاسو فیکٹس اینڈ فگر راکھن کی امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ایشوز دی فاؤل لینگویجز اور سرے نقصان رسی اغیتا
په سوشل میډیا یو بل فعال شاه خالد بیا په دې نظر دی چې د ولست داسې رویې لامل اکثره یو مهمه قومي مسله په ځای پاتې شي او خلک یو بل ته بدرد ویل او نامناسبه ژبه استعمالول شروع کړي
دا خلک چې دغه کبیر د شخصیت په شي دي نه چې رویې مسوله تابعدار یا موضوع مسوله تابعدار چې نو په نیوز کې چې کوم نه هغه مسله چې نو هغه دې ته باندې چې دا ډېر ښه ځتمن کسان دي په کسان دي چې سوشل میډیا له مسله ډېر په خوانه دا څه خبرې دي
د انټرنیټ ورلد سټاتس ډاٹ کام نومي ویبپاڼه لشمیر سره سم په پاکستان کې د 2018 کال تر جون پورې د انټرنیټ استعمالونکو شمیر خواوشا 15 ملیونه په دې کې 28 ملیونه کسان د فیسبوک استعمالونکو د دې په پرتلا په 2010 کال کې په پاکستان کې د انټرنیټ کاروونکو شمیر 3.5 ملیونه چې په 1300 کلونو کې د انټرنیټ او دغه راز د فیسبوک په استعمال کې زیاتوالی ښیي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو دوگی پا پختونخوا کی درنگ شے بیلا یونی مبجہ کی دن کی دا ملیحہ مرزادنا دا دی وقت مهم خبرونا اور
دا پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو فیصله کړې دا خبره نن د پاکستان د اعلی تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن مشال ریډیو ته کړه. نوموړي په اسلام آباد کې د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا په مشرۍ د پرونی غونډې پاړه وویل چې پکې فیصله وشوه چې دینی مدرسې به د هیواد د تعلیمي نظام برخه جوړوي. پاکستان وایي امریکا ته د ورتګ پاړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان بشري او سیاسي اړخ او اثرات لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریات ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې په وښو کړه. په افغانستان کې د زیاتې واورې ورېدو او طوفانونو له کبله د هیواد په شمال کې د سالنګونو لوی لار تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر نن مشال ریډیو ته وویل دا لویه لارې بېګا تړلې ده. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینه ماڼۍ پر ایران د بالیسټیک توغندي ازموینې او په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړو پر مخ وړلو په غبرګون د نوو بندیزونو لګولو تیاری کوي. اسوسییټډ پریس ایجنسی رویټرز او فرانس خبری ایجنس د ځینو امریکایي چارواکو له خولې وویل ښکاري واشنگټن زر او کېدی شي همدانن په لسګونو ایران وګړو شرکتونه حکومتي ادارو بندیزونه اعلان کړي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزارت د روسي ازموینې په غبرګون د امریکا حکومت له لوري د نوټس ورکولو فیصله پرون کې بللې ده. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په راتلونکو ورځو کې به داسې یو نظام جوړوي چې هیواد ته هغه خلک ورتک تفریق دي چې د امریکا ارزښتونه مني. دا خبره نوموړي تېره ورځ په واشنگټن کې د وینا په وخت وکړه. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اردني پاشا عبدالله دویم په شام کې د والو لپاره د محفوظو سیمو جوړولو په امکاناتو خبرې کړې دي. ټرمپ تیره ورځ په واشنگټن کې له اردني پاچا عبدالله سره لنډ ملاقات وکړ. برطانوي حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پلان خپور کړی دی. تیره ورځ په خپور شوي پلان کې راغلي برطانیا په راتلونکي کې له اروپایي ټولنې سره خو اړیکو ته لیواله ده او په عین وخت کې د خپلو قوانینو واک هم ترلاسه کوي.
مهم خبرونه مو ورو د اسلام آباد ته زو د چرته زمون همکار سره ظهیر پاکستانی مطبوعات کتل دی او دغه نمونتا مهم ټکی وړاندې
نن ایکسپریس روس پڼخ پلې ادریه کې وای د سرشمیرن لړکی د شماریاتو د ادارې د مشر بیان مخې ته راغلی چې پکې ویلي راتلونکي سرشمیرن کې به په بهر ملکونو کې مېشت پاکستانیان نشمیرل کیږي. ادریه وای د ځمکني حقایقو په تناظر کې به دا فیصله د منفي نتیجو سره مخ کیږي، حکومت چې د غور کولو ضرورت دی. ادریه وای دا خبره له نظر نه دی وستل پکار چې یو شمیر پاکستانی ځوانان د تعلیم ترلاسه کولو لپاره له ملک بهر تللي او دغه د روزګار لپاره هم په لکونو خلک په بهر ملکونو کې میشت دي او هغوی خپل ګټه وټه هم دې ملک ته راوړي. ادارې وړاندې لیکي چې بل سرشمیرنه بل اس کاله پس کیږي، نو دې دوران چې کوم خلک خپل کورونو ته واپس راغلي وي هغوی به په کومه کاته کې اچولې کیږي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د دې فیصلې نه وړاندې د شماریاتو ادارې سلا مشوره کړې وا او په هر اړخ یې نظر اچولې وو، ځکه چې سرشمیرنه یو حساسه معامله ده او دا د ټول کار مشترکه ذمہواری ده. په دې کې لډیر احتیاط کار اغستل پکار دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو مشترک رسپاڼه خپل ادریه کلی کې کسه هم په چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې د خیبر پښتونخوا ځینی سیاسي خلک اوس هم اندېښنې لري او دا تور لګوي چې دې لړکی وزیر اعلی پرویز خټک رضاکړی شوی خو دې خو تر اوسه د مغربي لار او په سی پیک کې د خیبر پښتونخوا د مفاداتو او حقوقو معاملې نه د حل کړی شوی. د ادریه په وینا کوکتل نو بل پلو د وزیر اعلی د اطمینان باوجود هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په پیښور های کورټ کې د وفاقي حکومت پر ضد مقدمه درج کړي، کوم چې لا تر دې د ما واپس نه داغستي. ادریه زیاتوي چې د لړکی د خیبر پښتونخوا حکومت اندېښنی فطری عمل دی، ځکه چې تر دې د ما په مغربي لار کار نه دی شروع کړی شوی او دغه مسله هوار کړی شوی هم نه ده. نو په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت لا پکار دي چې هغوی د سی پیک ګټي ولستر سوالو لپاره خپل هلې ځلې هم د غرنګ جاری وساتي او چې دا باور کړی په سی پیک منصوبه کې به خیبر پښتونخوا ته خپل برخه تر لاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنل په پاکستان کې د اقتصادي او جمهوریت پرمختګونو او نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د ترهګرۍ اډو ختمولو پر موضوع باندې لیکونه خپاره کړي دي. اسرار الله مومند د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي پاکستان چې اکثره به د ترهګرۍ، فوجي کودتاو او غربت په څیر موضوعاتو له وجې په خبرونو کې وو، په دې وروستیو کلونو کې یې ډېر پرمختګونه کړي. مخ په زیاتېدونکې منځنۍ طبقه د اقتصاد او کمزور جمهوریت په ښه کولو کې مهم رول لوبوي. د سویټزرلینډ د خوراک او اوبو خرڅونکي کمپنۍ نیسلې د پاکستان څانګې مشر ویلي دي چې پاکستان یو له هغو هېوادونو دی چې دوی د مصنوعاتو اخیستونکي پکې په زیاتېدو دي. په پاکستان کې د کپنې د مصنوعاتو خرچ په وروستیو 15 کلونو کې دوه چنده زیات شوی او یو ارب ډالرو ته رسیدلی. د پاکستاني مارکیټ د تحقیقاتي ادارې د تیر کال یو ناچاپ شوی څېړنه ښایي چې په پاکستان کې 38% آبادی په منځنۍ طبقه مشتمله ده او 4% بیا مالداره طبقه ده. دا ټول 4.8 میلیون خلک جوړیږي چې تقریبا د ټول جرمني یا ترکی د آبادیو برابر دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا د ګډې سفارتي او پوځي ستراتیژۍ په عملي کولو سره په افغانستان کې د ترهګرو مرکزونه له منځه وړی شي. په لیکنه کې راغلی دی چې ځینې امریکایان او افغانان یوازې نږدې وخت ته ګوري، خو تمه ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د طالبانو پر ضد د امریکا او افغان حکومت پوزیشن پیاوړی کړي. په مقاله کې د وال سټریټ جرنل د یو رپورټ په حواله لیکل شوی چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلی ټرمپ له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو ځواکونو استولو موضوع څېړلې وه. په لیکنه کې راغلی کېدای شي ټرمپ پر پاکستان فشار زیات کړي چې دا رنګ د افغان طالبانو روزل بند او په افغانستان کې د موجودو طالبانو پر ضد سخت پوځي حکمت عملي خپل کړي، خو معلومه نه ده چې دغه حکمت عملي به ښې نتیجې ورکړي او که څنګه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي سخت دریځي مذهبي ازادۍ ته لوی ګواښ ولاړی او ژمن دی چې دا خطر به ختموي. نوموړي تېر مازدیګر په خپله وینا کې د مذهبي ازادۍ دفاع ژمنه وکړه، خو ورسره یې د خپل هغه فرمان دفاع هم وکړه چې ورسره سم امریکا ته د اوو هیوادونو وګړو په ورتګ بندیزونه لګول شوي دي. فریبا ظاهر په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگتن کې په خپلې وینا کې وویل چې نړۍ د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د یوې لوی سطحي تاوتریخوالي شاهده ده. ټرمپ ویلي دغه زور زیاتی چې د دین او مذهب په نوم کېږي باید له منځه یوړل سي. ولسمشر ټرمپ په ځانګړي ډول په امریکا کې د مذهبي ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه. دوی امریکا باید تل یوه زغم لرونکې ټولنه پاتې سي، داسې ځای چې ټولو ادیانو ته پکې درناوی وسي او داسې ځای چې زموږ ټول وګړي پکې د خوندیتوب او امنیت احساس وکړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره د روسي پرېکړې له کبله چې هغه هیواته د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د ورتګ بندیز ولګوه تر سختو انتقادونو لاندې راغله. د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، عراق، سوریه، سودان، یمن، لیبیا او سومالیا وګړي نسي کولای امریکا ته ولاړ سي. د دې اجرایي فرمان منتقدین ادعا کوي چې د دغو کسانو ممنوعیت د دین پر اساس سوی دی، خو ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا فرمان دفاع وکړه او وایي چې هدف په سرحدونو کې د کنټرول او ارزونې ډیروالی دی. دوی وایي امریکا ته د خلکو د ورتګ په برخه کې د دغه هیواد له سخاوت څخه ناسمه ګټه اخیستل سوې ده. دوی وایي په څو راتلونکو ورځو کې موږ یو سیستم پیلوو څو ډاډ ترلاسه سي هغه کسان چې زموږ هیواد ته ننوځي زموږ شخصي او مذهبي ازادۍ او ارزښتونو په بشپړ ډول مني او هر ډول ظلم او تبعیض منع کوي. موږ غواړو چې خلک زموږ هیواد ته راسي، خو موږ غواړو دغه خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی وکړي او له موږ څخه کرکه ونه لري. د امریکا ولسمشر ویل چې نړۍ په ستونزو کې راګیر ده او د هغو ستونزو په هواري کې هڅه کوي.
په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو لیکوالانو د کتابونو مینوال ډیر شوي دي. اوس په افغانستان کې یو شمیر د بهرنیو لیکوالانو کتابونه هم ژباړل کیږي. زموږ همکار نجیب عامر دغه موضوع ته کتنه کړه.
طارق نجیب د ننګرهار یو زلمی دی چې له بیلابیلو ژبو نه څو کتابونه پښتو ته ژباړلې دي. دی وایي له تیرو څو کلونو راهیسې ژباړې کوي او اوس یې لاس دومره بر شوی چې د انګلیسي او اردو ژبو 200 مخیز کتابونه په اونیو کې ژباړلی شي. نوموړی وایي که څوک مینه ورسره ولري نو ژباړه ګران کار نه دی.
بالکل اجبار دا خو کسا هم ما ته چې ګران کار نه کاری ځکه د دې به یو دلیل دا وي چې زما ورسره شوق دی او زما ورته زړه نه تنګېږي نو څوک چې لیکلو یا لوستلو سره چا زړه نه تنګېږي پراخه سینه ولري نو زه چې کوم څه نه کوم راځي چې سپورټ کار یو ټول مهمه خبره چې وینه او لیوالتیا دې شي سره ولري نو هغه د هم اسانی او هم ډېر خو په مخ باندې تللی.
طارق نجیب یو له هغه لزګونو هماتور یا شوقی ژباړونکو څخه دی چې اوس مهال په افغانستان کې کتابونه ژباړي او د دې باوجود چې د دې کار څوک حق او زحمه هم نه ورکوي شپږ کتابونه یې ټولنې ته وړاندې کړي دي. ځینې کارپوهان وایي اوس مهال په افغانستان کې د کتابونو مینوال په بې ساري ډول زیات شوی دی. په پلازمینه کابل کې د کتابونو لزګونه لوی مفشن پلورنځي جوړ شوی او خلک د خپل خوښې مطابق کتابونه ترې اخلي. همدارنګه په ولایتونو او عین په ځینو ولسوالیو کې هم کتاب پلورنځي جوړ شوی چې د نورو کتابونو ترڅنګ په کیش باړل شوي آثار هم خرڅلاو ته وړاندې کیږي. په ننګرهار کې د مازیګر کتاب پلورنځي مشر عزت الله جواب وایي د خلکو د تندې د ماتولو په موخه دوی ژباړې چاپوي او خرڅوي.
من خپل هم کوشش کوو خپل هم کار کوو کتابونه ژباړو او نورو دوستانو ته ملګرو ته لیکوالانو ته ژباړونکو ته چې پوهېږي چې دا ژباړه کوي شي هغوی سم کتابونه د ژباړې لپاره پاکو زخمه باندې ورکوو او ځینې خلک دي ځینې لیکوالان دي چې ژباړې لري ښه ښه کتابونه لري ګټور کتابونه چې مونږ پوهېږو چې دا بازار لري او خرڅېږي نو هغه کتابونه بیا چاپو. مونږ ډېر کتابونه داسې چاپ کړي چې هغه ژباړل شوي دي د اردو نه انګلیسي نه او فارسي نه او نورو ژبو نه ژباړل شوي دي.
په افغانستان کې د ژباړل شوو کتابونو بهیر دومره ګړندی شوی چې اوس مهال د نړۍ د مشهورو لیکوالو تازه آثار په پښتو او فارسي ژبو چاپ کیږي لکه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کتاب تھینک بیگ یا لوړ فکر وکړئ تازه په دری ژبه خپور شوی دی. همدارنګه د ملالی یوسفزئی، پرویز مشرف، احمد رشید او د نورو لیکوالو کتابونه په افغانستان کې ژباړل شوی دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی مجلې مسؤل مدیر لیکوال او ژباړن عبدالباقی هیلمن غزنوی وایي اوس مهال ډېرې زیاتې ژباړې کیږي. له دوی مې وپوښتل خلک څه ډول ژباړې ډېرې خوښوي. هغوی راته وویل
هغه اثر پورې مربوط دی که مثلا یو مشهور لیکوال وي خصوصاً اوس دا سیاسي مسایل چې دی په دې مسایلو کې کتابونه ژباړل شوي وي د انګریزي نه پښتو ته فارسي ته کوم هېوادونه چې د افغانستان په قضایو کې دخیل دی هغوی خپل دید او خپل نظر خپل وقایع چې لیدلی د سترګو لیدلی حال دا کتابونه چې پښتو شوي فارسي شوي ډېر خلک اخلي.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي صلاحکار اسدالله غزنفر په خپل یو وروستۍ لیکنه کې چې د ژباړې په اړه د بی بی سی پښتو ویبپاڼې ته کړي لیکي ښه ژباړه اسانه چاره نه ده. علي ژباړه نه یوازې تجربه بلکې له کار ژبې او ولس سره مینه هم غواړي. نوموړی د خپلې مفصلې مقالې په یوه برخه کې د ژباړن او لیکونکي ډاکټر لطیف بهان خبرې هم اقتباس کړي چې وایي په یوه ژبه کې لوی کره کتونکي هغه وخت پیدا کیږي چې لوی لیکوال پکې پیدا شي. دلته په پراګ کې مې له لیکوال او ژباړونکي خان محمد سانګزین وپوښتل چې په افغانستان کې اوسنۍ شوې ژباړې څومره معیاري دي. هغوی راته وویل
دا خو معلومه خبره ده چې ترجمه سخت کار دی او په دې نور دنیا کې افغانستان کې کوم مشکلات لرو د سره ته معلومه چې اوس په افغانستان کې مونږ د ترجمه په نوم کوم پوهندای لرو کنه لرو. دلته اوس مثال فرض کوي په پراګ کې د ترجمه د لیسانس ورکي لیسانس په سویه باندې تعلیم له بیا د ماسترۍ لپاره هم د پروګرام لري. نو زمونږ په وطن کې دا مشکل شته چې اکثر خلک داسې دي چې غیر مسلکي ترجمه کوي او مسلکي ترجمانان بلکې هیڅ نشته اصلا. یعنی داسې یو څوک چې هغه ترجمه په مسلکي ډول وستلي.
ښاغلی ستانکزی د ګوګل شرکت لخوا د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د ژباړې په اړه وایي چې هلته هم غیر مسلکي ژباړونکو ډېرې تېروتنې کړې دي. په افغانستان کې د کتابونو ترڅنګ فلمونه، ډرامې، اشتهارونه او کارتونونه هم پښتو او دری ته ژباړل کیږي خو تر اوسه داسې کوم اداره نه تر سترګو کیږي چې د ژباړو د کروالي او ایډیټ لپاره خپل خدمات وړاندې کړي. دمګړې ته د ژباړونکو پر استعداد او باور کیسه پر مخ روانه ده.
د نجیب امیر راپور مور د اردوونکو سوخ شوی دی. زموږ د ونیز خبرونه جمهوریت د خبرونه تاسو د پاره په امیر ساحل باندې
په نړیواله توګه د زده کوونکو سیاستونو څخه بدلونونه راوستي یا د راوستو هڅه کړې ده. پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو، په دې لړ کې د پښتنو، بلوچستانو او نورو قومونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه. د 1970 زیږیز لسیزې د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړ و، د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه وي، دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، لنن موږ په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلوو. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه، او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان سینټ غړي افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی و. دی وایي په 1980 زیږیز لسیزې کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول، او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم اغیز وکړ، او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
زمونږ چې په 1980 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون منځ راغلو، اغیز پاکستان کې شو، او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته موږ سازمان جوړ کړل، او هغه په 80 کلونو تر نیمایي پورې موجود و، د دولت ماشاءالله پورې. تربیت ورکړي
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر، پخوانی سینیټر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وای، په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوري اقدارو او جمهوري نظام د راوستلو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې، او نېشنل عوامي پارټۍ یا نیپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په 1950 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل، او تر هغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون نه جوړېدل. بیا د ملک ډېر جمهوري، حکومي، وطني، مترقي، لیبرل، سیکولر دا پارټیانې، کله د بادشاه خان و، که د خانشیر عبدالصمد خان عزیزي و، که د جیم سید و، که د مولانا باشانی و، که بیا د میر افتخار حسین و، که د غوث بخش بزنجو و، دا ټول پارټیانې یو سوې نېشنل عوامي پارټۍ د دې نوم وکشف دانو په 1950 کې بیا خود مارشال و. بنیادی طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو، د طالب یافته ځوانانو د خپل قومي او جمهوري اهدافو دپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټۍ واچاو. نو په کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و، او دغه سی بیا په سند کې د بلوچ خپل بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن، د بیا د سندیانو خپل د سند سټوډنټس، او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس، د بنګال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وای ورسته اتحادونه او انضمامونه وشول، او بل اخره په 1933 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الاینس وسو، بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد، او بیا غوا بیا انضمام وسو. نو په دې کې بیا کې 1933 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن بنیاد کښېښول شو. نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام شو، یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو. بیا نو لږه وخت دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټۍ د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی، او کدا دی چې د دې بیا ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټۍ د زده کوونکو سازمان پخوانی غړی آغا وسیم وایي په 1970 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسی او کیڼلاسی نظریو سیاست پیل کړ.
جب میں کالج میں آیا، اور اس وقت آئی تھنک ہاں مڈ 70s کی بات ہے،
دیوائی داد 1970 میں لسیزی دی نیمائی خبر ادا زپ کالج کی وم. هغه وخت یو د جماعت اسلامی خلا سے څنګه وا، او یو د پیپلز پارټی چپلا سے ډلوا، زل چپلا سو سره یو ځای وم. په هغه وخت کې د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه د دې بنیاد ول چې پراتلونکو کې به څوک سیاسي مشر جوړیږي، او څوک به د خپل ګوندونو استازیتوب کوي، لکه په خلا سو تنظیمونو کې د جماعت اسلامی ځنې کسان لکه لیاقت بلوچ او جاوید هاشمی. داسې نور کسان هم ول چې پاړې
ویل کېدل چې دا کسان به په راتلونکي کې په سیاست کې برخه اخلي او دا کار وشو. هم د بلوچ زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن پخوانی مشر او پخوانی سینیټر ثناء الله بلوچ وایي د بلوچستان زده کوونکو سیاسي هلې ځلې خو د پاکستان تر جوړښت مخکې پل شوي وي، خو په رسمي ډول د بلوچ زده کوونکو سازمان بي اس او په 1980 زیږیز کال کې جوړ شو.
هسټوریکلی تقریبا بلوچ سټوډنټس خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سټرګل هغه 1922 سره علي ګړ یونیورسيټي کې هو غوزبر کې زنجو په شکل کې بعد ازان په یوسف عزیز مکسی ګل خان نصیب ګړ د دوی خپل سټرګل په سټوډنټ لایف کې شروع کړ. لیکن یو ارګنایز طریقې باندې چې سټوډنټ پولیټکس بلوچستان کې یا بلوچ سیاست کې چې د دې ابتساس هو هغه 1967 کې شروع شو په کراچی سره دا اولی بلوچ سټوډنټ بلوچ ورنا وانند گل جوړ سو دا دغه ټرانسلیشن کې جی بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن بلوچ ورنا وانند گل دوی په بلوچی کې د دې نامو او دا سټرګل شروع کې او تقریبا په 70s کې 71-2 کې مګر ډیر زیات پرمننت شکل اختیار کی.
سنا بلوچ وایي د نیپ د حکومت تر ړنګې دوه ورسته د بلوچستان د کوونکو سازمان تر څنګ نور سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي حلو ځلو مشري په لاس کې واخیسته.
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نیپ حکومت چرالي او به نیپ حکومت مخال نه منت 9 منت د حکومت کې تیر کی، د حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی، ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول، زندان کې او حیدرآباد جیل کې، کراچی سکر یا مچ جیل کې. نو هغه یو وخت هو چې د سټوډنټس ته یو موقع ملاو سو بلوچستان کې بالخصوص د پولیټیکل سټرګل چې دی پولیټیکل موومنت دی چې غیته لید کی لیډینګ رول چې بلوچ سټوډنټس ته ملاو سو 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې یو انسرجنسی شو، اسلام آباد فوجي اپریشن شروع کی. دا یو وخت چې بلوچستان سټوډنټ ارګنایزیشن ډېر شایسته، ډېر قیمتي، ډېر وزندار کردار ادا کی، هغه کې سوشل، کلچرل، پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو هغه ریجنل سین کې یا ورلد ګلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل.
افراسیاب خټک وایي د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوریت اقدارو د پرمختګ عمل روان وو، خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې.
پوری پاکستان کې دا د سیو عام پدیده سلسله وه چې کومه ډېر مفیده وه خلکو کې دلیل او منطق په ذریعه باندې خپل نظر ویلو او د بل نظر اورېدلو او دیموکراسي او جمهوریت طبیعي او کلتور خپلولو کې ډېر لوی منطق دی. دا کله چې دا خبرې بد شي زیاتره خو څه تاسو ویلي چې د پسندي او فراتیګري من سره نه خلکو دلیل په ځای باندې ټوپک شپې نه خبرې کول شروع کړې چې کوم چې ټولو ته دې تاوان رسولو او دا غیر سیاسي خلک چې دیکتاتوري کو کوشش کوي خلک غیر سیاسي وي. غیر سیاسي خلکو سره لوبه کول اسان کار دی، هغه باندې په یو نوم بل نوم حکومت کول ګران کار دی. خو چې کله خلک سیاسي شي نو بیا هغوی ته د فریب باندې په هغوی حکومت کول ګران خبره شي.
هغه وسیم وایي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول.
سټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی، نرسری ہوتی تھی.
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنا لرله. موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو، همدا وجه وه چې بیا موږ د نېشنل سټوډنټس ارګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په هماغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو. ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي هغه وخت دوی په بنیادي توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې.
مفادات ته انکو پروټیکټ کرتے تھے.
رضا محمد رضا وایي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو لوی لاسته راوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسلو هواری وو. د دې خبره د سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګو کردار تر سره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پارټي غړي جوړېدل شي. موږ مو تر ټولو لوی لاس راوړنه دا ده چې د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو، د مخکشانو، د منظمو، د تربیت یافته کارکونانو دا یو ځانګو ده. په دې کې کارکنان روزل کیږي، هغه منظم کیږي، شعوري ډیسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي.
نو دا پارٹی ته ډیر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړی دی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن.
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا و چې دوی د ملت پالی سیاست له جذبات وبست او دا یې په ساينسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوچستان د سیاست لپاره د کارکونانو یو لوی روزل شوی ډله جوړ کړه. دا په خبره دا یوازې بلوچستان نه ول بلکې د نورو قامی او ملت پال سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډیر واضح نظر او فکر درلود.
اول خدا دی چې خلګه ته خو ډیفینیټلی هغه یو نشنلټی قومیت سیاست بارا علم خو ډیر زیات و ول چې دا وج مثلا ډیر جدوجہد کړی دی آی ټی ته چې داین سره د انګلیزان خلاف یو یو نشنلزم اسپریشن د جذبه خو موجود و لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بي اسو ډیر غټه کردار ادا کی لایک ډیر غټه لټریچر چې دی ڈیورنگ دگا ٹائمز لیکن 67 سو واقع 90s پورے 93-94 پورے چاہوک پورے دے ایز اے پریس سیکٹری بے بی ایسو مرکزی سیکٹری جنرل ایسیت ماں ذمہ داریاں ادا کی دیر غٹ ان لٹریچر پولیٹیکل لٹریچر کلچرل لٹریچر دا 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 پروموٹ کی او یو دیر غٹ ورکر کلاس یہ ڈیولپ کی اگر بلوچستان کے دیر کلیئر ایڈڈ ہو کلیئر مائنڈیڈ ہو چی مجھ اکوک دا دی بلوچستان باندھے یا دا منطقے باندھے استعماری سامراجی استحصالی قوتوں نے کما دی اگر چی او دیر شیان خلق مخ سے دیر کلیئرلی راوڑی او بالخصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب او هغه سور انقلاب سپورټ باندې ډېر غټ جدوجہد او کې لن فورچونټلی پاکستان استابلیشمنت امریکن دوی ور ویری ریلکټنت ټو لیسن ټو دیم او هغه وخت اگر د بی اس او یا پښتون پښتون فاونډیشن پی اس اف میپ دا ای ان پی د دې چې وایس او د دې چې د دې ناری او د دې جدوجہد سټرګل و ډېر کلیئر و.
افراسیاب خټک وایي د زدکونکو د هغه زمانی د سیاست ګټه دا و چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي هغه د طالب علمای له زمانی روزل شوی او تر دې حدا رسیدلې دي.
د ای ان پی قائد ډاکټر مسعود علی خان صاحب هم پښتو فیډریشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتو فیډریشن کې بیا پښتو خاصو فیډریشن کې دارنګ تاسو ګورئ دا مې افتخار سي چې تاسو مخې دي دارنګ تاسو ګورئ دا جاوید هاشمی چې دی دا د جماعت اسلامي ولا لیکر بلوچ دی دا شي نور ډیر بندرو کې پیپلز فرنٹ کې د کرکټ چې هغه د پیپلز فیډریشن دا وتري خلک دي دا کو یو قسم ته تربیت شوی کډرونه ګوندو ته په تاسو را او کني نو بیا عامه طریقې دا چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاگیر وي نو هغه بیا داویو کی او سیاسي خلک شاته شي نو حقیقت دا ده چې دغه څه فعالیتونه د سیاست لپاره جمهوریت لپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه. د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاستراونه نه ده.
جب هم اسکول کالجز میں تھے تو اس وقت
روایت مخ چه پ اسکول او کالج کې ونه د جماعت ستکونکو با په جماعت اسلامي کې زکه غډون کاوه چې دوی فکر کاوه چې خایده د اسلام استاجی توپ کوي نو د مسلمان په توګه باید موږ د دې ملاتړ وکړو ځکه چې دوی په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي او شریعت بنافذوي. چپلاسي فکر لرونکي زیات د سوشلیزم په لویان ول دوی دا غختل چې په پاکستان کې د نورو سوشلیستو هیوادونو په څیر نظام باید عملی شي. موږ دا فکر کاوه چې د دولت مساوي ویش ممکن دی او دا چې لدې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلیستان دا دنیا ولیدل.
هم لوگ کتنے بڑے سوشلیست تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اردن کو پنن نے خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي حالو زلو د هغوی د تنظیمونو د پیل او د جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره مو د دې د لاستراوړو په اړه واوریدل. پراتلونکو خبرونه کې به واوري چې تر 1900 کال وروسته په پاکستان کې لدې تنظیمونو سره څه وشول او څه بدلونونه راغلل. نو راتلونکو ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخالخه.
جمهوریت